السلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو بیان ګل ایاس او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد پاکستان او د غسې د افغانستان په اړه ریپورتونه وره زنی نړیوال ریپورتونه هم لرو تبصره او شننې هم د خبرونه برخه د مرکه هم لرو خلمړي د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار ګل ایاس درته وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د جامع حقانی مشر سره ملاقات کړی په کندوز ولایت کې د طالبان په ځانور کې برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر وایي له ایران سره د موافقې وروسته اړیکې پر ځای کېدلی شي د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره پرون په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی جانان موسازی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی په دغه ملاقات کې د افغان حکومت له لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلونه مولانا سمیع الحق خبر کړو بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو ته دغه ملاقات په اړه ویل
افغانستان حکومت رول او کردار ادا کی زیاد کردار علماء کرام ادا کولے مولانا سے چونکہ لٹول علماء استاد ادا کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش تھا کہ مذاکرات منگا طالبان سرا جاری ساتھ
دا ملاقات په داسې حال کې شوی چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته په دغه ډلې کې د نوي مشر د ټاکنې پر سر اختلافات رابرسېره شوي دي او د امن خبرې هم ځنډول شوي په خبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 6 رسېدلې ده او 70 کسان ژوبل شوي دي بلخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشال اړ ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي په کره کې 11 په بردیر کې 9 په پیښور کې 8 او په کوهاټ او کره کې 5 کسان مړه شوي دي نوموړي په وینا بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 609 کورونه په مکمله توګه او 2955 کورونه په جزوي توګه نقصان رسولی دي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان تر لاندې جوړ کړل شوی فوزي عدالت لخوا د مرګ سزا وربل شوی قیدي حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې دي د قیدي حیدر علي لخوا دا درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړې دي چې پکې یې وفاق دفاع سکتر داخله سکتر او جی او سی مالکن فریق جوړ کړی دی دا یادونه وړ ده چې سواد سره تعلق لرونکي حیدر علي په هغه شپږو مجرمانو کې یو دی چاته چې فوزی عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې ده دا عیني درخواست په داسې حال کې جمع کړل شوې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سپریم کورټ د فوزی عدالتونو په حق کې فیصله ورکړې وه په کابل کې د اګست د 8 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما د حکومت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي د یوناما لخوا پرون په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنۍ د غوړ د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجه وړ نه دي بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستۍ بریدونو غندلی دي او د طالبانو په ګډون یې پر ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي په همدې حال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم دا پیښې په کلکو ټکو کې غندلی دي افغان پولیس وایي پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملیشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي د کندوز ولایت پولیسو ویان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوي چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي د ده په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد مشال راډیو ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلی او د بدل شوو کسانو شمیرې یې 11 یاده کړي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي، ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی. خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خبريږي، باراک اوباما ویل لومړی باید اټمي مسله حل کړل شي. نوموړی زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ موافقې لاندې به په تهران اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي او د دې په بدل کې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي. اوباما وایي چې د ایران اټمي شخړې له دغه هیواد سره پر نورو مسلو هم د پراخو خبرو اترو لپاره زمینه برابر کړي. نوموړي په دې اړه د شام مثال ورکړی دی. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا ویلي دي چې د دغه هیواد د فوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټمي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ایرنا خبري ایجنس وای جنرال حسن فیروز آبادی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د موافقې شاوخوا 14 مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري ایجنس وایي چې د فوج د مشر سرګندونې یو داسې لوی بدلون ښایي چې محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای کړي. ټاکل شوی چې د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا د دغه هیواد تر ټولو لوی او امنیتي مسلو باندې پرېکړې وکړي چې په راتلونکي ورځو کې به پر دې غور وکړي.
خبرینم د ګلایاس نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د حقانیا مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولی شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما استاد ځکه هغه نه موږ ذات توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو شپږ اتیا کسان مړه کړي دي او د روانې میاشتې په لسمه نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپلو سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي. دغه کډوال د خپلو کورونو په اړه اندېښمن دي. د بنو سلی اوسیدونکي او د غلطه میشت کډوال وای د ګرمۍ د زیاتېدو سره لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی.
مو وس په د موجوده چې مو حکومت ته یو وس خو په 24 غنډې شې چې بجلی نشته، خلک ضرورت نه لري وسې مش په ګرمۍ د حاله چې بچون مچون بنو شر پټې با چا وسړې با.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو ته اوس بلاړ شو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د حقانیا مدرسې منتظمین وای د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. دا خبره تر هغه وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی چې د ملا عمر په شان د طالبانو سنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیا مدرسې کې کړي کړي دي او دغه ته چارواکي وای چې له هم دیو جی مولانا سمیع الحق هم یو مهم رول لوبول شي. تفصیل د بشیر غوښنه ورو
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانی مدرسې بیان وای افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمن د خبرو ماته شوی لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچی رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړی ته ورغلی و او د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاه وای مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان سفیر په پاکستان کې هغه راغلی و، حکومتونه په خپل ځای کې په خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا صاحب څنګه د ټولو علما استاد ځکه هغه نه موږ دا توقع ده چې هغه به په دې کې رول ادا کړي. هغه خو دغه خواهش ده چې دا مذاکرات موږ د طالبانو سره جاري وساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشا دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دوه هفتې وړاندې مرګ ته اید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې خو طالبان د صدمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمد عمر رفال شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
یو د یو ډلې د یو سیاسي ګوند مشر د یو مذهبي مشر یو فرد یو شخصي کار نه دی. په دې کې افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات مېز ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو ته د کابل ښار په دې وروستیو ځان مرګي او ډله ییزو حملو کې د څلورو سوو نه زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. بلخوا د چارو یو شمېر پوهان وایي وسله والو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په خاطر دا حملې کړې دي. تفصیل د یوسف خان صدران په دې رپورټ کې.
د پایتخت کابل اوسیدونکي له څه باندې شلو ورځو نسبي آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډله ییزو حملو شاهدان وو. هغه حملې چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمېرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خپرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 462 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید، افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او ایزو حملو هدف ګرځېدلې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي.
دستمندی کردن تثبیت شو.
د جمعې په مخام هغه محل چې د پولیس اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له څلوېښتو څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا درې ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نورو وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې شپاړس ملکیان وژل شوي او شاوخوا څلور سوه نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
مشال ریډیو تاثر د یوسف خان صدران رپورټ مورده. په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کېدو وروسته د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي چې په کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په کابل کې په بمي چاودنو او بریدونو کې تر دېرشو زیات عام وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ نامنی او پړه زم همکار هدایت سلطانی له کارپوه نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه ځتي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسائل واضح روښانه. بهرنی سیاست کې په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبر دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکاتو سره دوه خبرې توجیه کړي. یو په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه، خلاف د تصور کولای شو چې په اولو پنځو شپږو میاشتو کې د افغانستان ډېرې برخې تر کنټرول لاندې راوړې وه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو یې لاس پورې کړ. دوم مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشدد یا تیت شوي غورځنګ ته په خپلو دغه حرکاتو بېرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره اوسي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده او که چېرې طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کښېني، دا به ډېره خبره چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېره لویه ستونزه د افغانستان برسې د افغانستان پوځونه د اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په یوازې توګه جګړه کوي، له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي، یو لوی استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بلې خوا نه یو اعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسوال پوځونو تحمیل شوې ده، بل چیلنج.
تاسو په افغانستان کې د کارپوه نصرالله ستانکزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار هدایت سلطانی ورسره کړې وه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو
2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبا کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او اویا کسان شوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثره شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کارک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9 او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې ترڅنګ د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب صوبه کې 48 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 3، په بلوچستان صوبه کې 14، په گلګت بلتستان کې 9 او په قبایلي سیمو کې 6 کسان مړه او 3 جوبل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2300 کلو د 12.5 لک پورې خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 971 امدادي کیمپ پونه جوړ کړی شوی دی چې پکې 1,03,000 نه زیات کسان میشتي. په ملک کې د بارانونو او سیلابونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې په مختلفو برخو کې به راتلونکي 3 نه تر 4 ورځو پورې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو کچه تر ډېره حده کمه شوې ده او صرف په سیند دریاب کې د سکر او ګدو بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ته د روان میاشتې په 10 نیټه به د باړی ملک دین خیلو قبیلی کډوال خپل سیمو ته واپس تنیدل شروع شي. د اف ڈی ایم ای لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم له لارې 10,000 او بیا د بانک ا ټی ایم کارت په ذریعه 2,500 روپۍ هم ورکول کیږي. نور تفصیل د شانواز ترڅنګ په دې رپورت کې اورو.
دا روان میاشتې په 10 نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړی ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل باز دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په خلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وکړي په خبر کې قانون خپل کور وینو او څو د خبرې ده چې موږ خپل کور په سر کوی دا نن نو کوی سلای نه خو د ټولو نه زیاته خبره ده د سامنے پر په کور کې یو شو یو کور دی یو ګور دی کار ته ګور یې ته ګور یې هغه ته بشوی دی هغه نشته او جره نشته هغه ته غټه وګره او غټ غټ کور نه موږ هغه نشته ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په 10 نیټه به دولت خیل، په 10 اگست به عمر خان خیل، په 14 اگست به کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړي قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په 13 اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم رقم ضرورتونه دي؟ ابراهیم اپریده وای
څوک تکلیف ته سپټال تکلیف ته او سره چې کوم دلارې لږ تکلیف ته کا بجلی نشته بجلی تکلیف ته غټه خبره ده چې دا یو خپل لاره وتی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامې غیر وړي دي کنه چې بیا دلته په کیمپونو کې پټینټونو کې دونیم غزا ټینټ کې پراته داخله ده.
او د اف ڈی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته به د موبایل د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او د واپسۍ په دوران به ورته د بینک ATM کارډ هم ورکولی شي چې پکې به 25,000 روپۍ دوی هر وخت ویستلی شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زما نوم مسجد صاحب مسعود خان دی او باوړه کې بارپور سلو اوسېږم. 2006 کښې راغلی یم. کورونه مې ورون دي، حجرې مې ورون دي، دېرې مې ورون دي، په فیسبوک هم شاګر شوې که نه. نو بس ولته د تمبو ممبو ولګوو، بس پکې اوسېږو، اوس کرو مزه مزه بې جوړو، کاسپور به ورته کوو، سوزوري ده کوو.
خو دغه ولس وایي چې حکومت دې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضې یا تاوانونه زیات کړي.
زما نوم حاجي دولت خان دی او کوم ملک خیل سره تعلق ساتم. او بل زمونږ چې کوم کور و د هغې عمل به نن سبا په 400,000 باندې نه اوچتېږي. او حکومت مونږ ته 400,000 روپۍ ویلي دي، دا خو ناجایز کار دی. ولې چې علاقې ته کتل په کار دي چې هغه کور څومره لایق دی، د هغې مطابق هغې ته هغه شی میلاو شي.
د حکومت لخوا اعلان شوی چې د باړې په هواره سیمه کې امن راغلی دی او له دې وړاندې د قمبرخیلو، بر قمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوي دي. او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانې، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا د بنو زلی اوسیدونکو د غلطه میشت کډوال وای چې په دې سخته ګرمۍ کې ناروا لوډ شیډنګ روان دي چې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دا خلک وای چې څومره ګرمي زیاته شوې ده، دومره لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. بلخوا چارواکي دریس لري چې د بجلی په طلب کې د اضافې له وجې لوډ شیډنګ کوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د بنو اوسیدونکي او د غلطه میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي تېرو 3 ورځو نه چې ګرمۍ کې شدت راغلی نو وبډا محکمې ورباندې بجلی بند کړې. دوی وایي د سختې ګرمۍ نه بې حاله شوي او شپه ورځ کې د لږ ساعت لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وایي څومره چې ګرمۍ زیاتېږي هومره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوي.
داسې ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني، خو چې خپله سردي شي بیا ولې بجلی رو پرېږدي، چې ګرمي وي بیا همیش په سترګې نه ویني. په 24 ګنټې شو تباه شول، یو بې انتها ګرمي ده چې داسې بیا په زندګي شمو نه دلیدلي. البت خو داسې دي چې هر سړی ودا ته یي چې ګاډي وه هوا ته وي لوړ وي، نه راته وسیله نشته. خیمې ولا خو داسې دي چې د تی خوا خو لکه ویور ته چې نیولې وي. اول خو دغه بنا وه چې ډیمینه تشتي ایبه خدا شولی چې غون پاکستان یې یو وړ خو میش بیا بجلی په سترګې نه ویني. دم راسلا بینا رول د یور په پلان دی وسولی.
دی دار وزیر وای وابډا لا په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي. مو بس په موجوده چې مو حکومت ته یو وس خو په 24 ګنټې شې چې بجلی نشته، خلک ضرورت نه لري. همیش په نن ټانکی خالی دو و ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بلو شر پټي با چا وې سړې با آی زریه دو کایګه سړک خوشا کانی وی په انکاری بو په باندې شنه در مرګینه وینه ک په کراچی شي ځخه ګرمه مړک چې دا د وی درې ورځې ګرمي خور غلې دو پنی نرسدنې بجلی نشته. چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی.
2 ګنټه تقریبا په 24 ګنټه شي مشکلی شي نه دی. به سخت تکلیف تا میاسی غار کلی وی خورلی بری ملیریا مو په خپل اوس بیمه ډاکټر نه راغلو و زمن ماغون پروسه دی بچیون می دمه یعنی ما ګنټر جواتا شي بیانی ما ګنټه بعد بیا غایب شي. ډیر تکلیف جوړ ده دا اون خل جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیاتای دا تکلیف ډېر زیات تا میشتا چاته می را وړغلی چاته میش خوري نه وی چاته ژړو کو بغیر د الله نه همیش بل څه کښته نه وته. 4,000 3,000 5,000 بیل اپرې کوي بال بچا په ګرمۍ سره وی لګیا زیاتای یاد ظلم ماده.
کله مو چې په دې اړه بنو کې د وابډا چارواکو نه وپوښتل نو یوازې دومره یې وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوی ځکه د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي. خو ځایي خلک وایي کله هم چې ګرمي زیاته شي نو د بجلی دغه حال وي چې په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چې باران وشي نو بجلی هم سمدستی پزای شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسور د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د ګل ایاس نه ملن خبرونه وورو.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنرال موسازی د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په پاکوړه خټه کې ملاقات کړی. جنرال موسازی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ملاقات کې د افغان حکومت لوري د امن لپاره مخلصانه هلو ځلو په اړه مولانا سمیع الحق خبر کړو. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د کامې اکشن پلان تر لاندې د جوړ شوي پوځي عدالت لخوا د مرګ سزا ورکړل شوې ده. فدرالي په سپریم کورټ کې د خپلې سزا پر ضد آئیني درخواست جمع کړې ده. په کابل کې د اگست د 2 په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د ورشو کسانو شمېره 1500 ته رسېدلې. په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي هم دي. افغان پولیس وایي چې پرون په 50 ولایت کې په حکومت طلبه ملیشي د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د 50 ولایت پولیسو وایي سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اوربکیانو وسلوالو په یوه غونډه کې شوی چې دولت طلبه ملیشه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټومي پروګرام محدود شوی دی. نوموړي دا خبره د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې نن به خبرېږي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي دي چې دغه هیواد د فوج مشر د نړۍ شپږو ته کتونکو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده.
لند خبرینه هم د ګل ایاس نواری د لوس وخت شوه دی. د پاکستان کورنو روسپانو اداریو ته د کتنې نن مشرق روسپانی قبایلی سیمو ته د صوبایي قوانینو د غزولو موضوع راغستې ده او د غسی اکسپریس روسپانی بیا اسلامی نړۍ کې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدو موضوع راغستې. دواړو اداریو ته ریاض موساخیل کتنه کړې ده.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غزولو په تیاری لیک کړی دی او وایي چې دغه لړکی صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړکی د شعور او آګاهۍ دپاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غزولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ به دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره به د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورټ او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کوم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې دې لړکي سنجیده کوشونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمرې منظورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ اکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمي او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر 500 زیات کسان مړه شوي دي. د سعودي عرب په یو پوځي جماعت کې هم 14 شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمي کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حمله ور هم د پولیسو وردی اخست وا. دا شان د سعودي عرب حملې زمواري داعش من لیدا. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلف وسوال ډلې په مختلفو نمونو ترهګر کارویانې کوي لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشا سیمو کې چی بوکو حرام او سومالیا کی الشباب خود دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامی نړۍ غیر مستحکم او ناکلار کړي او د دې مخنیوي لپاره به ټول اسلامی نړۍ لا یو موټی کېدل وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈچ ویلے خبری ایجنس پر یو لیکنا کے پاکستان کے د پوزی عدالتنو په حق کے د سپریم کورٹ فیصلے تا کتنا کړی د په مقاله کې راغلی چې د سپریم کورٹ فیصلے ډیره پختنې راپورته کړی دی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کے پروان کال کے د نامنه پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. په مقاله کې په دې باس شوې دي چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي. د دغو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ڈوئچے ویلے خبری ایجنسی کی په پاکستان کے دلا سوکالو لپاره کد پوزی امیر په موجودگی کې هم د ترهګری مخنیوي او نشو نو بیا پوزی عدالتونه څنګه حل کې دي شي. په هیواد کې دننه فعالانو د پوزی عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورٹ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوزی قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګری په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وای دوی تر فشار لاندې راغلل او واګیه پوسټه وسپارلې. واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وای چې په پاکستان کې اکثر داسې فکر کیږي چې کله غیر پوزی حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکام شي نو بیا پوست خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدای شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړی و. اجانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتې دو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,522 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,025 کسان وژل شوي او 1,499 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,015 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلی لیکي چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دیوای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو ښودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 10,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو سره عرب جنگیالو د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم مخار نیولی دی او حوثي شیعه یاغیان یې په شا تمبولی دي. د تېرې ورځې په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وشوې د متحده عربي اماراتو درې امنیتي سرتېري پکې وژل شوي دي. فریبا ظاهر درته تفصیل تروروي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتېري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتېري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک پوځي روزنې ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځوکونه چې د دغه واد په جنوب کې جنگیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبی الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچ چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
مشال لريو تاسو ورته خبرې جنسي په جمرود کې د هيزي ناروغي خوره شوې ده. د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د خبرې جنسي د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره میډیکل کمپونو د لګولو او متاثر شوو ماشومانو علاج پیل کړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزي ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثره شوي دي. د خیبر جنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډې علي مسجد او بکرآباد نه د دغې ناروغۍ زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوي دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده. د جمرود اوسیدونکی احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي.
دلته څورې زونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې به انتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورمنټ چې کوم دی هغه پکوړي چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي هغه ټیمونه راولګي خلک چې کوم ستونزې سره مخ دي د تدارک کړی شي.
او د یاد سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله بارون نو شي پټول ملک د هيزا شوا گیډي بیره د زیاتی شي خو دلته زکه زیاتی چې دلته د موږ سره علاقه سره ډېر پسماندا علاقه خل غریبان دي دلته څوکي اهمیت نه ورکوي کبره علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډېر زیاته شوی دا او خلکو ته مر خطر تر په خښ وي الان کې موږ پد مطالبه کولې کڅ څنګه نور خلکو له سہولت ورکي د سیمه له راکي.
د خیبر جنسی په جمرود کې د هيزي ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر جنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی و او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو. د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروې د وکړل شي او بازارونو کلیو ته دی د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو په خیبر ایجنسی کې د هيزي د ناروغي د خورېدو رپورت اوریدو. د بلوچستان په کوټه کې د خاروال ډاکټر کلیم الله لاړه په خپل شخصي جایداد شروع کړل شوی خیریه روغتون ودانې مکمل شوی ده. د ډاکټر کلیم الله په خبره اوسې روغتون ته د مشینري او نورو ضروري سامان راوړلو کار پر مخ روان دی. د ده په خبره ډېر زر به روغتون کار پیل کړي کوم چې بعد د ده په وینا د بلوچستان هر غریب او بېوسه کس ته مفت او یا بیخی ارزانه درملنه ورکوي. تفصیل د نیاز موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د ده شروع کړی خیریه روغتون ودانۍ مکملېدو وروسته ډېر زر به عام خلکو ته خدمات ورکول پیل کړي.
تقریبا د ده بلډینګ پرسوی دی او دا هسپتال چې دی کنه په دې کې مختلف شعبې دي د زنانو د جراحي سرجری چې موږ ورته آپریشنانو د میډیکل اډې مختلف شعبې پکښې دي. تقریبا په دې کې شپږ اویا کمرې پکښې دي او د 200 د بسترو هسپتال دی او کیوا شار سو بیا به دا دونه راشي چې په دې کې به ځای نه پیدا کیږي. دا سره کوشش کوم چې حتی الوسه کوشش وکړم چې غریب کسان چې په سرکاري هسپتالو کې کار نه کوي په پرایویټ هسپتال د دې تر برداشت د باندې پرایویټ هسپتال کې دی کولای نه په دامیان کې دی زریا ور پیدا کړم چې دلته موږ ځای کړو.
ډاکټر کلیم الله وایي روغتون یې یوازې د خپل شخصي جایداد په مټ جوړ کړی دی، خو په خبره یې په دغه اړه د نورو خلکو او ادارو مرستې ته هم اړتیا لري.
ما ډېر څلوېښت کاله ډاکټري کړی دی، یا نور سایډ بزنس ورسره کړی دی. په دې کښې څه پیسه ما ګټلې، ما کوشش کوم چې دا د الله تعالی د پاره او عوام ته واپس کړم. هسې نو ما دا هسپتال شروع کړي چې زما د جایدادو اکثریت چې مځکې وې مکانونه او دا ما ګټ خرڅ کړو. زما دا اندازه ده چې زما د جایداد مې شپېته پنځه شپېته فیصده چې زما جایداد پلرنۍ جایداد هم پکښې یم چې زما جایداد د دې پنځه شپېته فیصده ورته ما بچانو ته وویل چې دا زما حصه ده، دا زه ورکوم هسې. نور چې د پنځه دېرش فیصده ده یا دا چې د دا وتۍ ته در پاته ده.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي د خیریه روغتون لپاره یې باقاعده اوږدمهاله ډله ییز پلان ترتیب کړی دی، کوم چې به یوازې او یوازې پر ده انحصار نه کوي.
د دې موږ سیسټم جوړ کړی چې دا مې په سرکار کې رجسټر کړی دی، فاونډیشن بطور فاونډیشن. د دې بورډ آف ډایرکټرز دی، یعنی لس کسان مې د مختلفو خلکو ساتلي چې په دې کې انجینران دي، ډاکټران دي، وکیلان دي، نور خلک پکښې دي. دا لس کسان د مختلف اطراف څه ماخلی دی، بورډ آف ډایرکټر دی. دا مې ګرد ودې ته ور حواله کړی دی چې تاسو به چلوئ د همده دپاره. او زموږ د دې بورډ آف ډایرکټرز په کال دوه کال کې الیکشن کېږي، بیا نوي راولو زړه باز دا به دوی چلوي.
د یاد خیریه روغتون چلوونکي وایي روغتون به د نه ګټه نه تاوان پر اصول چلوي، او هڅه به وي چې خلکو ته مفت او یا بیخي ارزانه مګر معیاري درملنه ورکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د پېښور په اورمړو سیمه کې په شپږو میاشتو یو ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په صبح کې د پولیو د ناروغانو شمېره دیارلسو ته په ټول پاکستان کې نهشتو ته رسېدلې ده. بلخوا وفاقي حکومت هیله څرګنده کړې چې راتلونکي کال به د ټول هیواد نه د پولیو وایرس په بشپړه توګه ختم کړي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې د پېښور اورمړو سیمو کې د شپږ میاشتو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا د صحت لپاره وزیر مملکت سارا افضل تارل پرون په بلوچستان کې یو خبري غونډې ته تمه څرګنده کړې ده چې راتلونکي کال کې به دوی د ملک نه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم کړي. ډاکټر اکرم شاه په دغه لړ کې وایي د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیمونو ته د امنیت په حق لباندې نوموړي زیاته کړه چې دغه ټیمونو لپاره به د کمپین دوران ټینګ امنیت باوري کولی شي.
پولیو پروګرام هغه به حال دو چې لکه اوس سکیورټي سچویشن یا هغه چې کوم سکیورټي د خلکو پرسپشن و خلک هم اوس لږ شان سکیور فیل کوي، لکه حالات ډېر زیات بهتری طرف ته تللي دي. خو لکه د هغې نه باوجود لکه مونږ له تعرف نشو اخیستی، نو زمونږ چې را روان څونه کمپینز دي نو هغې دپاره به هغه شان د سکیورټي پروټوکول وي څنګه چې په 2013 په 2014 کې کوم سکیورټي پروټوکول زمونږ چلی.
د پام وړ ده چې د سرکاري شمېرې تر مخه روان کال کې د پولیو د ناروغو شمېره یو کم 1.5 ته رسېدلې ده چې پکې 43 ته خیبر پښتونخوا او 10 ته قبایلي سومنه دي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې تېر کال په نسبت سخت کال د پولیو ښکار شوي کیسونو کې 80% کمی راغلی دی، او تېر کال لومړۍ 8 میاشتو کې د پولیو 122 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې سخت کال یو کم 1.5 دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسوره د ممندو جنسې شاوخوا 3000 زده کوونکو شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي. دوی زیاتوي د پیسو نشتوالي د دوی په زده کړو خنډ اچولې دی، خو پولیټیکل انتظامیه وایي پیسې اړوندو چارواکو ته ورکړي دي. زده کوونکي کولی شي له هغې اوس ترلاسه کړي. تفصیل د شانواز ترکزي نه اورو.
د محمدو ایجنسی د 3000 نه زیات هغه استګونکي چې د محمدو او یا د محمدو نه په بهرنو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه استګونکو ته ورکړل کیږي چې د محمدو ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي، او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي. نجیب الله محمد یو کاون کالج نه د 14 جمعات امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اګزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځلې خو ډېر زیات لږ خو او ډېر ځلې غوښت یو میاشت تقریبا لږ شو. مونږ مو مطالبه دا کړو د پولیټیکل انتظامیې نه چې دا سکالرشپ د مونږ سره کې فورا ځکه چې د یونیورسټیو لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټ څخه کېږي.
علي مراد خان په ګورنمنټ کالج پېښور کې د 12 جمعات امتحان ورکړی او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه هسې هم نشته دی، خو زده کوونکي هر کال دغه پیسې چې 15000 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي.
لغه سره په یو لسم جماعت کې او دا د نه هم هغه ستو خو دا د ډیر زیات کلیکس خو او چې کوم له کالجونو کې سبق وای او د فاتا سټوډنټان یې وي څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی له خو او وی ځان ته ګونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفورم لپاره هغه اثر لرلا خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت یې موږ ملاون کړی شي دا سکالرشپ نور ملک کیږي.
عبدالباسط مومن هم د یکون کالج یو د کاون کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي، ولې دا وری 15000 روپۍ کړې دي چې ګینې د زده کوونکو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه ووشي.
چې موږ درې کاله نه غوښې یو سلورم کال د اخیری کنه دغه د سچویشن نه دی موږ د مخکې نه زبرې بلی را کنه نو د بچاو بلا غوا نه فهم هغه چې د بوکس او سل څو چا د کړې یو کله نه ځو کنه.
لدی ورستو مې د محمد جن سید پرلیکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې نو هغه ول چې څوره وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او زده کې کولای شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دغه سلطنت په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه.
مشال ریڈیو تاسو اور په پیښور کې په دې وروستیو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د قبلي سیمو په لسم جماعت کې د کامیاب شوو زده کوونکو لپاره د ټیلنټ یا د صلاحیت امتحان اغستل شوی دی. په دې کې لومړی لس راتلونکي زده کوونکو ته به د یولسم او دولسم جماعت وړیا زده کړې ورکول کیږي. په پیښور کې پی زلان یوسف سے رپورٹ لري.
پلسم جماعت کې کامیاب شوی د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د پیښور په یو شخصي کالج کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم له اړخه شوی ټیلنټ ټیسټ کې له ټولو قبایلی سیمو څخه راغلي زده کوونکو ګډون وکړ. د ممن ایجنسۍ د ساګي بالا سیمې یو زده کوونکی نواز خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د کلي په سکول کې د استادانو کمې دي.
او دلته کې هم مټرک د پاره د ار سکول د غاړې له سادان دي کنه الله مونږ ته یو استاد چې کوم د سولې پیړه پر اړه ولا سولې به یو پړه ول نو خامخانو چې د بلو سادان یو مونږ د سیستم برابر وي نو خامخا زمونږ علاقې کې دون مر دغه خلک نشته کنه چې هغه دې علاقې تعلیم خرچه برداشت کنه تاسو کې پد مونږ پسمان علاقې مونږ د جنسي دا نو خو چې پرم لاو شي به خوره به تر نه خولي.
د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکي بخنواز وایي چې په لسم کې یې اته سوه وسل ویخ نمبرې اخیستي دي او که د اپریشن ضرب عذب له وجې بې کوره شوې نه وي نو نمبرې به یې له دې ډېرې ښې راغلې وي.
بیا هم دلته پشور ته راغلل دلته هم تعلیم جاري وسطو کاډم بنو کوي خو پوره هم بدا وایي چې موږ به رګولر تعلیم پرې را شوی وای هلته که کښ چېرې موږ په خپل سکال کې پاتې شوی وای خو مونږ چې وس وای ډي پي شو زمونږ کلسونه ضایع شول او تعلیم مو په سری رګولر سره نه وړي صرف اگزام ته ورغلم
د باجوړ ایجنسۍ د ډاک کلا اوسیدونکي شاهد الله مشال ریډیو ته وویل چې په داسې سکول کې د لسم زده کړې ترلاسه کړي دي چې څو کاله وړاندې په جنگ کې نړېدلې دی او تر اوسه لا بیا نه دی ودان کړی شوی.
هلته وسنو زموږ سکول وران شوی هم استادان هم کم
څنګه وران شوی
ډزو کې لګېدلی او بیا وران شوی بس بیا اوسه ورلاندې جوړ شو چې صحیح ټیچران هم صحیح کله به راتلل کله به نه او ماحول هم داسې و چې بس سټډي ماحول نه و بس صحیح څوک بل ته ناست په ګټه څوک به بلځي کې صحیح کلاس کې به نه و ناست باران کې به وی کله چوټي به د وخته وکړل چې به لاړ کور.
د پاکستان د آئین آرټیکل و دیرشم تر مخه د پاکستان ټولو وګړو ته ویړیا او ښه تعلیم ورکول د ریاست ذمہ‌داری ده. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسورې د شبقدر اوسیدونکي طالب ګل چې خرګاړي چلوي وایي د مالی مشکلاتو له وجې ژوند له کړاو ډک دی. د له حکومت او د شتمنو خلکو نه غوښتنه کوي چې باید ورسره مرستې وکړي. طالب ګل وایي دوه ماشومان یې دي دواړه معذوره دي او دغسې ښځه یې هم د ټی بي په ناروغۍ اخته شوې ده. تفصیل د شانواز نه اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مازوران شوی دی وای په خپل د یو بل چا لړه خور کړی شوی د خر رېړه یا خرګاډي په نیمای مزدوره یې ګرځوي.
یو لکم د ګردو بیمار دی یو مازوره شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړ شو خزه وای مخ خبره کټونه مټونه دا خبره د بونل خلکو لا د دې بچو د لاس هغه ته د غم نتی وی ولګي د ټي وی نو بیا د رسولې مسله و د تاریخ کې کاړي وو نو کور ولم راته د سکندما پراته و.
طالب ګل اول د پاکستان پر ریلوی محکمه کې نوکری کوله ولې د کور د بیماری له وجې هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانه شروع کړې دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې و مکار کونه و غاډم رانه بل چونی ول نو اوس ما هم لکل د وسه و شکل درې سه و شکل پدې د ما گزاره نه کیږي د بچو د ما په داروم نه کیږي.
د طالب ګل پنځل ورګان او دوه ځامن دی وای چلونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتمه بس سبق نه میوستې دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې و چې یو لک شلو زرو کې مې چاله ورکړې و بس د دې پېښور خلکو ما سره سمالی امداد کړو نو بیا ما ته دا یو ماشومه مال راکړه چې دا زما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوستل لکه هغوی سره پیسې ظلم زیاتې کولو بس هغه ځای نه مې راوسته.
د دوه کوټو په کچه کور کې ژوند کوي وای چې ښه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم د لوی اختر په ورځ
یو اختر او بل اختر د ما بچی غوخه اینی د غوخه وسم نشته هر څه غوختل ولی نه غوختل دی خلکو ته جبوري کړیږي نو بس هغه دا سوال کوي چې یاره بس مونږ د خدای مرګ راولي
طالبول وویل که دومره مالی مرسته ورسره وشي چې یو خرګاډی پر ځان ته واخلي نو هغه پرې مزدوري کولی شي
کور مې څلور مرلې کچارې ختم دي دیوالونه مې والونه هر څه ختم دي بارانونه کې داسې راساسي لکه څنګه چې بهر ځای راساسي نه مې وړو ته پکې نشته نه ورته کټ شته نه څه شته په ځمکه باندې لکه په بوجو باندې ملاستي
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمې نه ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي عارف احمدزی سره شریک کړنو هغه وویل چې د ښځې او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ورسره وکړي شانواز ترکزی مشال رادیو شوقدر
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.